او دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هر کله کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي چې په افغانستان کې د دوی په ماموریت کې کوم بدلون نه راځي. د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پایل بل خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. د بادغیس امنیه قمندان نن په کابل کې ترور سو او پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپر نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې دمخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل نه سي.
The United States mission there remains unchanged and that mission is it's not just the United States.
The way halta da America mamuriyat na badleji mamuriyat da che na yawazi da America mutahida ayalat balki zmuj NATO mutahidin aw nur che halta yani pa Afghanistan ki di da dadmanawi che Afghanistan hech kala bi ada Turkistan pa pa nahzai badal nasi che zmuj par hewadono brit wakre da zmuj mamuriyat tai urtajmanyo aw khpul Afghan mutahidin ta pa mu pa di ara dat war kare tai. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې کابل ته په وروستي سفر کې د افغان ځواکونو پرمختګ او د خپل هیواد د دفاع لپاره ژمنتیا یې ولیده. مارک اسپر د دې ریاکشن په ورځ په نایلند سوي سفر کابل ته تللی و. دا څرګندونې داسې مرسوي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سوریه په خاوره کې د ترکیې پر عملیاتو، د داعش وسلوالو پر وړاندې مبارزه او د ناتو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کیږي. خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناتو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2024 کال تمویل کړي. بلخوا افغان حکومت د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیې انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې ناستې ته افغان حکومت بلل شوی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده. موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او څه نظر لرو ورته، خو د مونږ توقع دا ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کېږي دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
تکل سوی سبا مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د روسیې ترڅنګ د چین، امریکا او پاکستان چارواکي ګډون ولري. د بادغیس امنیه قمندان نن په کابل کې وژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایم نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو ووژل سو.
شریف الله چمتو د بادغیس ولایت امنیه قمندان چې کابل ته په رخصتۍ باندې راغلی و، له بده مرغه نن له غرمې وروسته د ترسان لخوا د مرمۍ په فایر سره په یوه ترسي برید کې په شهادت ورسېد. یو محافظ یې ټپي دی سطحي. البته
شغلی رحیمی زیاده کړه چې امنیتي ځواکونه به ژر د دې عمل غچ واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیع الله مجاهد رسنیو ته پیوستولې پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. شریف الله چمتو له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بادغیس امنیه قمندان په توګه ټاکل سوی و. زموږ غلا زده راډیو ری پاکستان او هندوستان نن په یو بیساري اقدام توافق وکړ چې سیکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سیکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګورو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سیکانو غوښتل چې دغه زیارت ته دوی په اسانۍ سره ورپرېښودل سي، خو پخوا له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سر له ننه په هندوستان کې میشتو سیکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سیکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزې ورسي. دا توافق داسې مهال سوی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر وضعیت نور اړیکې ترنګلې سوي دي. او د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاری چې پورې نښتي کانټینر کې 9 جسدونه موندل سوي له بلجیم بریتانیا ته داخل سوي ده. پولیسو پرون دغه لاری له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پایل کې داسې انګیرلې و چې په دې لاری پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې ایرلند ته لېږدول سوی و، خو د اسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زبراګ ښار څخه د پورفلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لېږدول سوی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
The United States mission there remains unchanged and that mission is
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارکس پر دی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له همکار مصطفی صدیقی سره به په دې اړه خبرې کوو. همدارنګه به دا واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې په انتخاباتي کمیسیونونو ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې دې نزل دي. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دي. د افغانستان په اړه به ځینو نور رپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام انتقاد کړی دی. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه شریک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په همدې یو ساعت کې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هغه ویلي امریکا او متحدان اجازه نه ورکوي چې ترهګر بیا په افغانستان کې امن پټن ځایونه ولري. د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیل شوې د افغانستان مسلې د بحثونو یو اصلي برخه جوړوي. د ازادۍ راډیو همکار مصطفی صدیقی د دې غونډې د پوښښ لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته تللی او د ناتو له مقره همدا شیبه له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی، خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات بل تاسو واورو.
ډېر مننه ان صاحب. لږ تر لږه درې ټکې دلته کلیدي دی. په افغانستان کې امنیت، د سولې بهیر او هم د ټاکنو پروسه. د امنیت په اړه ناتو ویلي چې دوی به تر 2023 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل کړي ترڅو دغه ځواکونه وکولی شي نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم سولې ته لاره هواره کړي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا $5 میلیارد دی چې ډیری برخې ایالات متحده ایالاتو ورکوي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم وویل نن سهار په بروکسل کې خبرې کولې. هغه د افغان پوځیانو د ملاتړ لداد سربیره ټینګار وکړ چې امریکا او ناتو به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټن ځای شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is
The امریکا متحده ایالاتونو ماموریت نه بدلیدونکې پاتې کیږي. ماموریت دا دی چې نه یوازې متحده ایالاتونه بلکې زموږ د ناتو ټول متحدین او نور چې هلته دي دا یقیني کړي چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي چې بیا زموږ په وطنونو بریدونه وکړي. دا لیاد ماموریت سره زموږ تعهد دی. لدې پرته چې د وخت په تیریدو موږ څنګه له خپلو ځواکونو ګټه اخلو، دا زموږ ماموریت دی او موږ ورته ژمن یو. ما له دې ژمنې خپلو افغان همکارانو ته هم ډاډ ورکړی.
انسب شیبی وروست د ناتو عمومی منشی هم دلتا خبری کوي. د ناتو عمومی منشی یان ستولتنبرګ لا د مخه ویلی چې هغه له طالبانو سره د سولې خبرو له بیا پیل ملاتړ کوي، خو هغه دا هم وویل چې طالبان باید رښتینې لیوالتیا وښیي او دا چې د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې لاسته راوړنې وساتي د ټولو افغانانو لپاره د ښځو او ژورنالستانو په ګډون. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت هم تاکید وکړ او هغه د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي.
ډیر زیاته مننه کوو مصطفی صدیقی له تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په بروکسل کې چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په اړه هر څه نوی راځي، په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو له خپلو اوریدونکو سره به یې شریکو. کور ودانه درته وایي دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو موضوع. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو پر کمیسون ټینګار وکړ چې ابتدایي نتایج د نه ځنډوي. د دوی په وینا څومره چې ابتدایي نتایج ځنډول کیږي همره پکې درغلیو او لاسوهنو ته لار هواریږي. په اړه یې له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان کره نیټه لا نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په اړه شکونه او اندېښنې زیاتیږي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې یو ځل بیا دوه سر یعنی د ملي وحدت حکومت تکرار سي. د جمهوري ریاست کاندید احمد ولی مسعود چې د پنځشنبې په ورځ د نورو کاندیدانو په استازولۍ خبرې کولې، که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیس خو ټینګار وکړ چې دغه سناریو ورته د منلو وړ نه ده.
قوت کشورهای است که سکوت اختیار کردند.
غوای هوادونشته چې سکوت اختیار کړی د دوی شملي هڅه کوي چې د 2014 کال سناریو تکرار شي. د سناریو افغانانو ته د منلو وړ نه ده او سنۍ نسل پوده او د خپل برخلیک پاړه حساس ده. د جمهور ریاست بل کاندید عنایت حافظ په همدې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو له خپلواکه مسونه غواړو چې د انتخاباتو اصلي وړونکي په جدیت او قاطعیت سره اعلان کړي چې موږ او نړیواله ټولنه به یې ملاتړ وکړو. بلخوا د جمهور ریاست بل کاندید شهاب حکیمي ادعا وکړه چې د تېرې پنځشنبې په شپه د ډیټا سنټر قلف له ماتېدو وروسته هاکرانو شاوخوا 3 لک رایې سیستم ته داخلې کړې. د هغه ادعا ده چې د انتخاباتو خپلواکه مسونه یې ردوي، خو دا مانی چې د ډیټا سنټر د لومړنۍ دروازې قلف مات شوی. دغه کمیسون ویان د شماري ځای وای کڅوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دی شېډی کړي کنه په داسې سرګندونو سره دی د خلکو افکار نه ګډوډوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول توان سره هڅه کوي چې د خلکو لرای وساتنه وکړي او هغه څه چې خلکو تصمیم نیولې هغه اعلان کړي.
اغلی رضایی ټینګار وکړ چې کمیسون به د خلکو لپاره پوره ساتنه کوي او ګټونکي به اعلانوي. ټاکل سوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28 نیټه اعلان کړي، خو کمیسون په دې ژمنه کې پاتې راغی او له خلکو یې بښنه وغوښتله. له انتخاباتي محلوي سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلانېږي، خو اوس چې کارونه له انتخاباتي محلوي نه یو څه پاتې سوي، وبلیدل سي چې دغه پایلې په خپل وخت اعلانېږي او کنه.
دوستانو تاسو موږ غل ازادي راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې په مسکو کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکو څلور اړخیزي غونډې حالم درکو. همدارنګه به د افغانستان په اړه ځین نور رپورټونه هم ولرو، سپورتي خبرونه هم لرو، 219 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرام او کور کلی هم خبرو. خو اوس هسکې مینې ته ځو، چیرې چې د تیرې جمعې په ورځ په یو مسجد کې درنې چاودنې د سیمې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په هسکه مینه کې د دغه چاودنې راوروسته څو ورځې وتلې دي، خو لا هم د سیمې خلک د دغه درانه ناورین څخه بیرته خپل نورمال ژوند ته نه دي راستانه شوي. دا چې په جودري جومات کې له چاودنې وروسته اوس د دغه کلي اوسیدونکي په څه وضعیت کې دي، د پیښې په اړه څه وایي او له تللو سره یې څه خاطرې تړلې دي، اکرام الله اکرام سیمې ته تللی و او دا رپورټ چمتو کړی.
لا هم پر ټول کلي د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کې خاموشي ماتوي. خان مس چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جوداری په جامع مسجد کې مؤذنو د تیرې جمعې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. د دخپلو دوه تنکۍ وژل شوي او زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیښه کې خپل سلور کلن وژل شوی لمسی را یاد کړي، نو جړای خبرو ته نه پرېږدي او پسپینه ګیري وخ کې لاري جوړوي. له مرکز جلال آباد نږدې 500 کیلومتره لیرې د سپین غره په لمن کې پروت د کوچنی کلی چې شاوخوا څلوېښت کورنۍ پکې میشتې دي، د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دی. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال دغلته د یوې خونړۍ حملې له امله لسلو ډېرو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو له ډلې یو بل یې هم وفات شو او د نورو وژل شویو سره په ځانګړې هدیره کې دفن کړای شو، خو لا هم په پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیرې نه دي معلومې. د سیمې اوسیدونکي شمیر 15 تنه ښیي، خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړي دي. خو دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ اتکلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیښې د 15 ټپیانو له ډلې دي.
اول رکعت کې رکوع ته ښکته شو، بیرته راجګ شو، سمی الله لمن حمیده، دا ټکی چې ویه دې سره بس زموږ مخته سره لمبه تاو شوه. کوم ما سره غریب څنګه کې شهید شو، بل کس د مال پاسه پروت و چغې والی، اوس هم سیتامه کې د پلار غریب نن شهید شو رایې وړه. غلطه
د جودري لکلی پاس د اوغوس سیمه ده، چرته چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري، د روان کال په پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسلوالې ډلې له کلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته اوړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خو دې ادا کوي چې دا مسلې د هسکی مینې له ولسوال سره شریکه کړې وه، خو دوی ورته پام نه و کړی.
راته ویل چې زما مادي به مړی دوه به راوړي، اکمال به راته کوي، بوره به راوړي، ګولۍ به راوړي، درمل به څه زموږ ضرورت دا به راوړي. بیا موږ دا خط چې موږ د ځان سره جب کې واخیسته ولسوالۍ له لاړو، پخپله مسلمان مو ولسوال له هغه ته مو جوړه موږ ته د شان د خطر کړی نو ورسول سه محترم موږ ته ویل کومندان د امنیا او د ملي مودې چې موږ دا کار وسو کړی
د جوړدري د کلی وچی او شاړې زمکي هم شاهدی ورکوي چې لتیرو څو میاشتو راهیسې اوبه نه دی ور رسیدلی که څه هم هیڅ وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې طالبانو غندلې او داعش اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي ملک ستار وایي ځکه پرې داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ییزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې و د کرزي صاحب د وختونو را په دې خوا دې کړي د ورسره ملا تړلې وه هر وخت کې به ورسره ملا تړله د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی و هغه سو ولګیا بمب هغه سو شهیدان سو
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وایي دوی ځکه په نښه شول چې هیڅ وسلوالې ډلې ته یې په خپله سیمه کې ځای نه ورکولو
اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او دې کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نه وي وژل شوي په دې حمله کې د وژل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لویه هدیره جوړه کړه محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې ووژل شو بل ورورې ایمل چې نږدې 19 کاله عمر لري او د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیښه کې ټپي شوی وای نه غواړي نورې خپلې زده کړې پر مخ یوسي ځکه پر وینا یې هغه تکیه ظالمانو ونړوله چې دی پرې نازېده
زما فیوچر چې کوم ورور مې و هغه ما ته کوم یې غیر کولی ایران برا کول تا ته زه 15 یم در باندې ام ډی بدر باندې کوم دا بده پرون ناس هم فکر مې کوم چې دا خو خار شوم بس دا خبره مو کوم سکول نه نور تیر شپه کې شي کو په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټران شو فرمان سره ډک خاور سره خاور شو
د جوړدري ویر افغان ولسمشر هم اړکړ چې سیمه ته سفر وکړي خو د خلکو غمی کم نشو کړای
او دا کوم غختل چې شوم دي دا تکراری دي زما مسجد زما کور زما سرک زما هرڅ منزور دي زما دین بخانه منزور دي دا چې نکي فساد د مشر مفسد مشر لرو دا وجه ده یو مې غختل الله شوی یو دې نه غختل دا نه چې شیدان زما شید هشت ضرورت نه لري دا کور راندې دا غوینده کفالت ته ضرورت دی یو سړی چې بیګا ته ډوډل لري هڅه ته ضرورت دی زه خدای هم پټول کې څنګه شنوار ډیر ذاتي غوښتنې دي خو زمونږ یو اساسي غوښتنه په سر تر سری د شنوار او امنیت دی
دا د هسکی مینی اوسیدونکو بخت الله دی بخت الله وای ان ولایتي ادارې د دوی پښتونې پخه کې خو ده او دوی د حقایقو لویلو منع کړل خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډي اجنډا د جمهوریت ریاست تشریفاتو برابر کړی و او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود د پیښې تر 15 ورځې پورې د شوې 14 نویت نه معلوم خو اوس د جوړدري اوسیدونکو وای چې دا یو انتحاري حمله و دوی وای دوه داسې نامعلوم جسدونه موندلي چې تنی نشته او په خوې تورې جرابې دی او فکر کیږي چې همدا د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یو انتحاري حمله و خو هر څه چې و جوړدري د ویر په دره بدل کړه او دا معلومه نه ده چې د جوړدري لخواورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي
الله اکبر
په جوړدري تیار راغله خود ماخام تا توري لړی د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غړولای د جنازو په منځون ستړي خلک د ماخام منځ کوي خو اصلي مقتدیانی لګور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي اکرام الله اکرام آزادی رادیو د هسکی مینه جوړدري کړي
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجی انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا نه وایي چې ناستې ته افغان حکومت بلل شوی کنه خو وایي چې دوی په جریان کې دي خاطر پردیسي په اړه رپورټ لري
د
تازه لنیوی هیلو سره د افغان سولې د هغې دروازې د یو ځل بیا پرانیستو هڅه چې کلي ورکه شوې د افغانستان په قضیه کې څلور عمده خواوې په مسکو کې سره راغونډ شوي افغان کشالې ته د حل لار لټوي. د مسکو غونډه د اکتوبر په 15 نیټه کېږي چې له روسیې سربېره چین، امریکا او پاکستان پکې برخه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي که څه هم د مسکو غونډې ته افغان پلاوی نه لیږي خو د غونډې مثبتو پایلو ته پتامدی.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده او موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او ښه نظر لرو ورته، خو د موږ توقع ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې کیږي د افغانستان د خلکو او د ملت دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د افغان کشالې د حل په هدف د درې مغونډه چې د افغان حکومت د پلاوی په نشټون کې په ماسکو کې جوړیږي. بلخوا چین اعلان کړی چې ورته غونډه به د افغان حکومت او طالب استازو په ګډون په هغه هیواد کې جوړوي. په افغان حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان پلاوی به په هغه غونډه کې هم ګډون ونه کړي. اروپایي ټولنې او امریکا تازه په یوې ګډې اعلامیې کې له افغان رهبرانو غوښتي هر څومره ژر چې کېږي بین الافغاني مذاکراتو کې د ګډون په هدف خپل استازي وټاکي. دا هغه غوښتنه ده چې تر اوسه په ظاهره کې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د ملي شورا استازي ټینګار کوي چې په داسې غونډو کې باید افغان پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي په افغان کشاله کې د امریکا رول مهم بولي.
هغه پورې چې افغان حکومت او دولت په دغه غونډه کې ملکونه دغه غونډې جوړېږي د طالبانو لپاره، د البته د افغانستان د سولې په اړه باندې تر هغه پورې به یلوم لپاره د منلو وړ نه وي تر څو چې د افغان ولس د پرمندګۍ د افغانستان حکومت دولت هغه په ګډون هغوی باید په ګډون لري. افریقایان ډېر قوي او اساسي تاثیر ګذار ده.
په ورته وخت کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې له داسې غونډو طالبان ګټه پورته کوي چې تر ډېره افغان حکومت څنډې ته شوی چې په غونډو کې ګډون نه لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړاوي او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په ایران کې د 2009 کال په شپږو لومړیو میاشتو کې 103 کسان اعدام شوي چې ترمنځ تنکي ځوانان هم شامل دي. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا رپورټ چمتو کړی.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقض دوام، د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپنی، د اعدامونو دوام، خاصتا د ماشومو مجرمینو اعدام سخت اندېښمن کړی دی. رحمان د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شته ننګونو په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې دریم کمیټې ته چې وړم ورځې د ایران په اړه بحث کوو وسپاره. ښاغلی رحمان د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې لاندې هم غږېدلی دی. د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هغه د راپور لوی ټکی دا دی چې په ایران کې اعدامونو کچه خورا لوړه پاتې ده. زه په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن یم. که څه هم په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډېره کمه وه، خو بیا یې هم شمېره په ټوله نړۍ کې لوړه پاتې شوې. 253 کسان په 2013 کال کې اعدام شوي. د کم عمره یا ماشومو مجرمینو اعدام هم دوام لري. په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه ماشومان چې دواړه 19 کلن وو اعدام شوي. د رحمان راپور لمخې د هغو کسانو په ډله کې چې د اعدامونو حکمونه پرې صادر شوي 90 تنه له 300 کم عمره ځوانان شامل دي. په ایران کې یوازې وروستي څو کاله د اعدامونو شمیر له 300-400 پورته یاد شوی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ډېره د اعدام سزا تطبیقوي، خو د کلنیو شمیرو په اساس ایران اول راغلی. په ایران کې ډېرو زیاتو جرمونو ته د اعدام سزا اورول کیږي. قتل، سیاسي او وسلوال مخالفت، جاسوسي، مخدره مواد او قاچاق، زنا، فساد او ګڼ نور مسایل په ایران کې هغه جرمونه دي چې مرتکبین یې اعدام شوي دي. لږونه افغانانو په اړه هم راپور دی چې تیرو کلونو کې اعدام شوي دي. شاوخوا 15,000 افغانان د ایران په زندانونو کې بندیان دي چې لړلې زینې د مخدره مواد او د قاچاق په تور په اعدام محکوم شوي. ایران د نړۍ له بیلابیلو فشارونو سره سره بیا هم د اعدامونو سزا تطبیقوي او د بشري حقوقو د فعالانو او څارونکو د راپورونو په اساس په کور دننه مذهبي او قومي اقلیتونه له سختۍ سره مخ کوي. د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور د ایراني چارواکو توند غبرګون پارولای دی. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه کې چې د ایران د بشري حقوقو وضعیت څېړه، د ایران استازي محمد حسن نژاد د ملګرو ملتونو راپور غندلی او ویلي دی چې دا راپور د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. هغه انتقاد کړی چې دا راپور د امریکا د پالیسیو په خوښه جوړ شوی. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ټینګار کړی چې ایران په خپلو خلکو باندې له حد زیاتې سختۍ راوستي او رژیم له کلونو په خلکو په زور واک چلوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه غلا ازادي رادیو نوري وسم د خبرونو وخرا ورسید. یو ار بیا په مخې د افغانستان سیمې و نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د امریکا د فوځ زیروای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارکس پرنن په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه وویل چې افغان ځواکونو د پاموړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي. د څرګندونې داس مال سوي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. افغان حکومت سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې د ناستې ته افغان حکومت بلل سوی دی، کنه خو وایي چې دوی په جریان کې دي او هرکلی یې کوي. ټاکل سوی سبا په مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د بادغیس امنی قمندان نن په کابل کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې فټزو وژل شو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. او پاکستان او هندستان نن په یو بیسار اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګرو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. لکلونو رئیس سکانو غوښتل چې دغه زیارت دوی په اسانۍ سره پرېښودل سي، خو په خواله ډېر ستونزې سره مخامخ ول. پاکستان سر لننه په هندستان کې میشتو سکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزو ورسي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته خاطر پردیسي تر اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ملي ټیم تېره ورځ د ازبکستان پر وړاندې لوبه وکړه چې دوه په شپږ ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال ملي لوبډله نن پنج شنبه د تاجکستان پر وړاندې سیالي کوي. ښاغلی شهاب وایي دغه سیالي نن مازیګر پیلیږي چې د په وینا افغانستان باید بلې مرحلې ته د تګ لپاره دغه سیالۍ وګټي. دغه سیالي د تیرو څلور ورځو را په دې خوا د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان لوبډلو ترمنځ روانې دي. او فیفا د نړیوالو کلبونو جام د نوي فارمټ ګټونکو ته 100 میلیون یورو ورکوي. د اکتوبر په 25مه فیفا د نړیوالو کلبونو د کپ لپاره نوی فارمټ اعلان کړی چې 40 کلبونه پکې برخه لري او په هرو 40 کلونو کې به یو ځل کیږي. دغه جام د 2018 کال د جولای پر 21مه پیلېږي. په دې جام کې د اتلتیکو مادرید، ریال مادرید او لیورپول شتون په دې خاطر یقیني دی چې دوی په اخیرو کلونو کې اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو لیگ ګټلی وو او د لیگ ته د 2018 کال څخه تر 2020 پورې د اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو د لیگ اتل لوبډلې لاره پیدا کولای شي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایوسه کیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منه ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میږي ولې په ماین باندې ولته پغمان کې همزولي راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي. خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لاشا لاله په بل نامه یې بولې؟ که نه بیدا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی او سړی.
شدا درې ګوتیم دې شې بس دلته زار کې بس په کلوخ تک شنسته بس دا درې کال کې شنا ولا رسه بس غره په سخانې ټول قربان دې بګانه چې راس په رف سخانې ودسته وې دا دا شاله ته ودا سې دا وکي.
غاټې د مور په پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دا ورته چې د دې موږ رکانس لای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې زو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه.
ته خو دې څه وې دي
د دې په خاډستان؟ نه
نه خاډستان
موږ ته څه کا جوړول شو زغه د خاډه ور جوړه کې خانه شي جوړول بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپه کیږي موږ په خپه کیږو خای نه شته خای نه شو زولته کله خو دا جنگ ورته کوم چې خدای دې تو سم د غاریک.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې ګوډان کیږي مایوسه کیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې. زیات زیات منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید وکړو.
ارواپوز یول حق شمس وایی چه معلول یواز یک کس نده چې مونږ معلولیت پسترگو بینو. ځینې کسان ذهنی معلولیت لري، اغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده همدا اوس. یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړي دي، یا د باندې سړک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا موردتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نتوانی لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان پښه ژوبل وي، هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې کوي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلانی غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملانډي وي، مسخره کوي دوی، حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي.
څو شان پکې کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې لمنځ لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل عقده خالي کوي. یو دا ده. بل د دې کرکټر ماتیږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلی پاکش کاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی. ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال پالی بل دا چې د ماشوم د روزنه لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پریک دی او خپل ماشوم وروزی. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او دغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او دغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی، موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د خپل قول څخه اوختی وي؟ ولې ځینې کسان له خپل قوله اوړي او د وعده خلافۍ په بدو عواقبو خبر یاست؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دیني عالم نظر او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه رویا مادومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
ټولنه کې د میشتو انسانانو ټولنیز عادتونه پر یو بل اغیز شیندي. که په یو ټولنه کې رښتینی انسانان ډیر وینو، په ټولنه او د هغې په کلتور ګټوره اغیزه کوي. خو همدارنګه که په ټولنه کې وعده خلاف یا په خپل قول ولاړ نه خلک زیات وي، نو ورو ورو د ټولنې په نورو خلکو هم خپل اثر پرې باسي. داسې کسان شته کله چې چا سره وعده کوي یا قول ورکوي نو پرې وفا نه کوي او خپل اعتماد له منځه وړي، او نور خلک هم دې ته اړ کېږي چې په داسې بد قوله باندې باور ونه کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګل رحمان چې د همداسې وعده خلاف سره مخ شوی، خپله کیسه داسې راته بیانوي.
بد کولی خو راسره ډېره سوې ده. په یو نفر باندې زما پیسې دي، غوام ورته ورکړې رښتیا ته وایم. هغلته چې مونږ ورسو سبا مازیګر راسه، زما په چا باندې پیسې دي زیاته راخلم درکوم. هغه چې زه ورسم ځان تیرو بیر کې کله ځان ورک کي زوی ته ما دروازه ټک ټک کړه، مالې د پلار لږ راوباسه چې ما سره وعده کړې چې زه پیسې درکوم. وای هغه خو نسته تله چیرته، معلومات مخکې زنګ وهلی و، وای نسته کور کې. خو زه بېرته راغلم، داسې خوشي نه بېرته راغلم کور ته. هنده کې سړی نه چاته پور ورکي، نه چا سره همکاري وکړي، نه چا سره ښه وکړي. داسې سړی زړه تنګ کېږي. په لږو پیسو باندې، په لږ شي باندې ورکه، په لاسو پسې ګرځه، په خپو باندې بیا درکوم. نه خو بده یم شي، زړه بده یم شي، سړی جګر خونم شي. نو ډېر بد کار ده دا وعده خلافي.
په وعده وفا کول یا په خپل قول درېدل ځکه په ټولنه کې اړین او د لوړې تبې لرونکی کار دی چې د خلکو یو پر بل اعتماد زیاتېږي، یو بل ته لاس ورکولی شي او په یو ټیم کې په ګډه ګټور کارونه سرته رسولی شي. که څوک یو ځلې په بې وفایي مشهور شو، خلک یې په وعده باور نه کوي، ورسره معاملې ته زړه نه ښه کوي، څوک یې په کاروبار کې نه شریکوي او په ټولنه کې خپل حیثیت له لاسه ورکوي. په دې تړاو د فراه ولایت اوسیدونکی شفی جان کوچی وایي:
ما بدکولی نه ده کړې، ځکه یو معقوله ده مستاسې افغانستان کې چې وایي انسان مردار دی، کول یې حلال دی. نو د چا سره چې سړی کول وکړي، باید تر اخره په هماغه کول باندې ودرېږي. نه ما د چا سره وعده نه ده کړې. که چېرته وعده وکړم، خپل توان ته ګورم او د ده کار ته ګورم چې ما کولی سي که نشي کولی. که چېرته مې کولی سي، خو وعده ورسره کوم او هغه کار باید ورته وکړم او ورته کړی مې هم دی. مخامخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده، د وسه نه ده، نه کوم. بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه، نه څوک هیڅ کله باید په تمه پرې نه ښودل شي.
په فامیلي ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بله یو دینی او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفادارۍ ژمنه کوي، نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شک یا وعده خلافي پیدا شي، هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزخ اړولی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیبیا بیا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوختلو لامل ګڼي او وای
زندگی دا بیا په افغانستان کې ډېر ټولنیز ستونزې دي، ډېر تکلیفونه دي خلکو ته، نو بعضی وخت کې تبن سړی نه بیا کولی کیږي، مانم سوی دا مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې، خو رواني مشکل تقریبا هر چاته د خپل مالی مشکلات وي، یو کس یو چانه قرض اخیستی وي هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کی، د مالی مسایل له وجې یو بل خبره دی ټلیفون دا ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولی دا شان ډیر سړی نه ویل کیږي.
په ټولنیز ژوند کې، په کاروبار او راکړه ورکړه کې، په ملګرتیاو کې، په تړونونو کې، د پخلا کېدو په وخت کې، په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې په روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی. موږ ګورو چې بانکونه، د پیسو د حوالې سیستم، چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي، ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږي، ولې یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چر بغوړ وعدې ورکړم ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم، ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري. یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کېږي، مثال زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم، که چېرته قول کوم په هغه ورځ باندې مشکل راځي، ما د مشکل پیخي خپل قول باندې وفا نه شم کولی، باید مخکې د مخکې کس ته یا ټلیفون وکړم یا احوال ورته ورسوم چې وروره تا سره ما دغه وعده کړی و اوس نه شم کولی. یا دا موضوع دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قوله شي، یا داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کارونه، ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده. بیا هم یو چا سره وعده کوي هغې کې انشاءالله حرف ویل، بیا علما ته جواز ورکوي چې انشاءالله وایي، هغه اراده کیږي، وعده نه اراده. بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځایه وعدې ونه کړو، خپل حد توان نه زیات وعدې ونه کړو.
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی. په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونې کړې.
بد قولی یا خلاف الوعد، وعده خلافی، دا په اسلام کې یو ښه خبره نه ده، ناوړه عمل دی. د قران شان په آیاتونو کې هم همدارنګه بد قولی وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده، او الله تبارک وتعالی دی وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی. لکه مثلا الله تعالی فرمایي و اوفو بالعهود، تاسو وفا وکړئ په خپل وعدو باندې، نو وعده خلافی م کوي. چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې، چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي، او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنزلی ډیر کوي، دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي، یو چا سره وعده کوي بیا د هغه خلاف کوي، عمل پی باندې نه کوي، نو دې ته بد قولی یا وعده خلافی دا شویل کیږي. دا په حدیثو کې منع راغلی دي، نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
احمد صاحب د کابل اوسیدونکی یم. بد قولی خو ډیر یو بد عمل دی، او څوک چې خپل قول باندې نه ولار باید چا سره قول ور نه کړي، او بد قولی د اسلام په دین کې هم ناروا بلل شوی دی.
وژمه یم د لوګر ولایت اوسیدونکی. بد قولی ډیر یو بد کار ده، څوک بې اعتماده کیږي په یو بل چا باندې، خلک خفه کیږي، ناامیده کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړو، هغه درته بد قولی کوله، ډیر بد کار ده. انسانان باید دا کارونه ونه کوي، باید په خپل قول باندې ولاړ وي، همیشه هغه شی چې ویلې په خپل قول او اراده باندې ودري.
فضل الرحمن میگمان، لغمان ولایت قرغی ولسوالی. بدخولی دی غیر اسلامی کار ده، او ویسو بدخولی ونی کی چا سره یو چا کی مثال دی قول دی ادا کول او التیا نی بچ چا سره ونی کی، بدخولی خ کار نه ده.
زه نوید زلان ما هنګره ما، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
زلمی
پر رسته کې بد قولی یا په عهد باندې وفانه کول ډیر زیات ټولنه کې شوی دی اله دې تاسو بولی
دا ډیر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښت نه زیات په دې ملک جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډیر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دی هغه فرهنګ ده. زموږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی، دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ اجتماع دا ټول د دې جنګ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي، د موږ فرهنګ متاثره کړي. فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی ده.
دغه بدقولي په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډېر زیات دي. اول به د رازو د کورنۍ ته که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه وسي، که دا نر وسي، که دا پلار وسي، که دا مور وسي، که دا زوی وسي، دغه عهد شکن وسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه وي، ډېر بد اغیز د ماشومان بد تربیه کوي. ویني چې مثلا دا موږ پلار، دا موږ مشر، دا موږ مور، په خپل خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبره ولاړه سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا آینده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، د دې وطن سره اوسي، هغه د موږ ماشومتوب نه په بده لار روان وي چې هغه یو برخه دغه تعهد یا پیمان شکنی ده.
استاد، هغه کسان چې یعنی بدقوله دي اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ چې دا مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط د هغه بستر چې د استعدادو د رشد او ودې دپاره مساعد شرایط وسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاذ ګوري موږ غل غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یو کړو. موږ نشو وژلی څوک چې نن په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح دپاره، موږ د اصلاح دپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دویم مرجع ټولنه ده، دریم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح دپاره برابر شي. او موږ د اصلاح دپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې؟
موږ چې موږ کولی شو مساجد ډېره ښه، موږ اسلامي ملک هر ورځ خو څوک بسرو ته مسجد جمعې پورس خوځي. دغه ملا په خطبه کې، ملا سره به شو، ملا صاحب نن د خطبه دی همیشه دینی چارې، نن اجتماعي چارې باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ملک ډېر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډېر اړخونه لرو. موږ مسوت کارو، مرشتي مهلو رو، مثلا وزارت د ځوانانو، وسخونو په مهمیت د ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې ملغم شوی ده. نور مدني ټولنې لرو. د مدني ټولنې چې د خو یو پل د رابط د دولت او د خلکو ترمنځ کومه ستونزه ده؟ د مدني ټولنې په دې موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس ګری لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابر کړو، دوی په دغه لار باندې دغه لار نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تر وسه خپل ټولنه له واده خلافۍ وساتي، تر څو یو ریښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خی چاری.
Suppose me می کتا
پوہ دم چھ پر جڑا دل کچھ نہ اوزن